The Washington Oficina da Voice of America di Radio De.
السلام علیکم وائس اف امریکا ډیو ریډیو ته بیا هم خراب لای نن جمعه د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 14 چې د لیندې میاشتې له درویشتن سره سمون خوري دا وخت په خبر کې د سهار اکیډمي په کابل کې د سهار اته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د زیارت چا پنځشنبه د ماخوستن لسنیمه بجې زه احمد فواد لامی د درې ساعته سهارنی خبرونې په دې وروستۍ برخه کې ستاسو کوربایم لومړی هم د خبرونو سر ټکی د جرنالستانو د تحفظ کمیټه وایي چې په پاکستان کې د پوز له طرفه د خبريالانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګول شوې دي. کمیټې همدار زیاته کړې چې په پاکستان کې سنسرشپ او د خبريالانو ویره په زیاتېدو ده. د یمن په جنگ کې ښکېل خواوي په حدیده ښار کې په دزبندۍ سره سلا شوې دي. بل پلو د امریکای سنټ پریکړه کړې چې امریکا دې د یمن په جګړې کې د سعودي عرب د مداخلې ملاتړ بند کړي. او امریکای د افریقا لوی وچ په اړه خپل نوې پالیسی اعلان کړه. د امریکای حکومت وایي چې روسله دی په افریقا کې اول هغه څه کوي چې د امریکای ګټه پکې نغښتې وي. او سم پوره خبر د جرنالستانو د تحفظ کمیټې یو ځانګړی رپورت خپور کړی او په هغه کې ویلي چې په پاکستان کې خبريالان په ویره کې او په سنسرشپ کې وخت تیروي. په دغه ځانګړي رپورت کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د صحافیانو د وژلو پیښې اوس کمې شوې دي خو ورسره جوخت د مطبوعاتو ازادي هم کمه شوې ده او د پاکستان پوځ پر خبريالانو باندې د لارو چارو بندولو د هغوی خود سانسورۍ ته په هڅولو او په نیغه یا غیر مستقیمه توګه د هغو پر ډارولو باندې د رسنیو پر کارونو محدودیتونه زیات کړي دي. رپورت زیاتوي هغه خبريالان چې د پوز د دې کار په وړاندې د ریګي یا پر چارواکو سخت اعتراض کوي نو پر هغو بیا حمله کیږي یا ګواښل کیږي او یا هم نیول کیږي. په یو بل عمومي رپورت کې راغلی چې د جرنالستانو د تحفظ کمیټې په عالمي کچه خبر کړی دی بیا ویل شوي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات خبريالان په ترکی کې بندیان دي. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد د پنځشنبه یا زیارت په ورځ بروکسل ته رسیدلی او هلته د ناټو له عمومي منشي یانس سټولتنبرګ سره لیدلی دی. ښاغلی خلیلزاد له سټولتنبرګ سره تر دوه اړخیزې غونډې وروسته د ناټو د 29 غړو هیوادونو له استازو سره هم وکتل او هغو ته یې د افغانستان د سولې د بهیر او د صدارتي ټاکنو په هکله معلومات وړاندې کړل. د ناټو د مطبوعاتو د دفتر ویلي چې د دغه سازمان غړو هیوادونو د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کړی دی. د یمن په جګړې کې ښکېلو اړخونو په سویډن کې د سولې د خبرو اترو په وروستۍ ورځ په دې سره راضا شوي چې په حدیده کې به ډزبندي کوي. حدیده د یمن یو بندري ښار دی چې خلکو ته د خوړو او نورو ضرورتیاتو د رسیدو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. د ډزبندۍ د دغه اعلان نه څو ساعته پس د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو بیان جاري کړ او په هغه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن د سولې مذاکراتو د ملاتړ ترڅنګ وویل چې په یمن کې سوله ممکنه ده. مایک پامپیو دا هم وویل چې له دې وروسته د سولې په لور پرمختګ به هم آسانه نه وي خو موږ ولیده چې د سولې خبرې چې ځینو ناممکنه ښکارېدل ورته هغه دي پیل شوې دي. د امریکای سنټ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یو پیو بیساري ګام کې د سعودي عرب پر خلاف دوه پریکړې منظوري کړې. په لومړۍ فیصله کې چې د څو ساعته تاوده بحث وروسته د سنټرانو شپږ 50 د یو سلویک په مقابل کې رایو سره منظور شوه راغلی چې امریکا به نور د یمن په جګړه کې د سعودي عرب د پوځي مداخلې ملاتړ نه کوي. ورپسې دویمه پریکړه منظور شوه چې په هغه کې بیا د امریکای سنټ د سعودي عرب د خبريال جمال خاشقجي وژل کېدل وغندل. د صدر ترامپ انتظامیه نه غواړي چې د سعودي عرب سره خپل تعلقات کم کړي خو د امریکای سنټ دغه دوه پریکړې چې تر ډیره پورې سمبولیکې ګڼل کیږي د ترامپ د نظر خلاف منظوري کړې. امریکای د افریقا لوی وچ په اړه نوې پالیسی غوره کړه. د امریکای د ملي امنیت یا قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې صدر ډونالد ترامپ د افریقي په اړه د واشنگتن نوی پالیسی منظور کړي او سمدستی د عملی کېدو وړ ده. بولټن وویل چې د دغې نوې تګلارې پر اساس پس له دې چې امریکا هر تصمیم نیسي، هر پالیسی چې غوره کوي او د هر مرستې دپاره چې هر ډالر مصرفوي، نو په سیمه کې به د امریکې د لومړي توبونو په ګټه وي. هغه وویل چې اول هدف به یې له افریقي سره د امریکې د اقتصادي اړیکو پیاوړي کول وي. خو د امریکې د ملي امنیت یا قومي سلامتیا سلاکار دا هم وویل چې ملک یې په افریقي کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریتونو په چوکاټ کې پر خپل کردار له سره غور کوي. بولټن زیاته کړه چې امریکا به نور د ملګرو ملتونو په بې ګټې، ناکامه او بې پوښتنې ګرویګنې ماموریتونو کې برخه وانخلي، بلکې پر ځای به یې خپل عسکر یو بل ځای ته چې اړتیا یې وي ولیږي. او روسیې خبر دا چې هغه وسلوال ملزم چې ویل کېده د نهه یا سه شنبې په ورځ یې په ستراسبورګ کې پر عامو کسانو ډزې کړې وي او درې تنه یې وژلي وو، د تازه رپورټونو له مخې په خپله د فرانس د پولیسو لخوا وژل شوی دی. دغه کس شریف شیکات نومېده چې څه د پاسه 900 پولیس وګړو ورپسې لټون کاوه. شیکات په ستراسبورګ کې درې تنه په ډزو ووژل او 14 نور یې زخمیان کړل، چې په وژل شویو کسانو کې یو تن افغان مهاجر احمد کمال نقشبندي هم شامل و. داعش ډلې د زیارت په ورځ د ټویټر د لارې یو پیغام خپور کړ او په هغه کې وویل چې د ستراسبورګ د پیښې بریدګر د دوی کس و. شریف شیکات 29 کلن فرانسوي ځوان و چې څو ځله د غلا او نورو جرمونو په سزا بندي شوی و او ویل کېږي چې په زندان کې انتهایی پسند افکار پیدا کړي وو. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مون اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او زه فواد لامی په دغه نیم ساعت کې تاسو ته د خبرونو نه علاوه د سیمه او د نړۍ د بیلابیلو برخو نه تفصیلی مهم رپورټونه هم وړاندې کوم. او لومړی به پیل وکړو د خبریالانو او د آزاد د مطبوعاتو د ازادي په اړه یو مهم رپورټ ده. د جرنالستانو د تحفظ کمیټې ویلي چې په پاکستان کې د پوز له طرفه د خبریالانو په فعالیتونو محدودیتونه زیات شوي دي. د جرنالستانو د حفاظت کمیټې یو ځانګړی رپورت خپور کړی او په هغه کې ویلي چې په پاکستان کې خبریالان په ویره کې دي او سنسرشپ هم په زیاتېدو دی. په مکړه په دې حقله د محمد عالمگیر رپورت.
د خبریالانو د تحفظ تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د کال 2013 نړۍ کې د خبریالانو د حال په اړه خپل یو رپورت کې ویلي دا وخت په ګرد نړۍ کې 255 خبریالان کې دي. تنظیم وايي چین، مصر او سعودي په تیر یو کال کې لټولو زیات خبریالان زورولي او ترکی کې مش د سعودي خبریال جمال خاشوقجي په مرګ باندې واویل کون کې ترکی د خبریالانو لټولو غټ کېد کون کې هواد دی. سی پی جی وايي کله نه چې دوی د خبریالانو حال پسې تکل شروع کړي تیر درې کاله 2018 ولسم او سخت کال 2013 د خبریالانو لپاره ډیر سخت وو او ترکی، چین او مصر په دې کلونو کې د هر چا نه زیات خبریالان کېد کړي. رپورت وايي دغه کېد خبریالانو کې 80% باندې د ریاست خلاف چلېدو تور دی، لکه چې هغه تنظیمونو او ډلو سره د دې خبریالانو روابط دي کوم چې د ریاست خلاف کار کوي. دغه کېد خبریالانو کې اتیشت بیا داسې دي چا باندې چې د دروغو خبرونو ورکولو تور دی. دوه کاله وړاندې د داسې خبریالانو شمیره سی پی جی تر مخه نه وه. مصر هم د دروغو خبر ورکولو په تور 19 خبریالان کېد کړي. ورپسې کیمرون 4، رواندا 3 او چین او مراکش یو خبریال کېد کړي. سی پی جی وايي ګرد نړۍ کې د دروغو خبرونو باس د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جعلي خبرونو نوم شروع کولو پس شروع شوی. سی پی جی لیکي د خبریالانو کېد او بند صداګانې په نړۍ کې اوس یو عام خبره ده. د پاکستان په حقله اداره وايي پاکستان کې د صحافیانو یا خبریالانو وجنې په شمیره کې کمی راغلی، خو دغه شان کمی د صحافت په ازادۍ کې هم لیکدلی کیږي. سی پی جی وايي د پاکستان طاقتور فوج ډیر په احتیاط سره او په مؤثره ډول د خبرونو مخه نیسي او دې کار لپاره د خبریالانو رسایي بندولو، خبریالان په خپل د یو خبرې نه منې کولو لپاره په یوه یا بل لار دوی یرولو او د دوی خلاف اولس کې کرکه او تشدد راپاورولو طریقې استعمالیږي. هغه خبريالان کله چې په پاکستان کې په دې طریقو منې نشي نو بیا د دڑکو حراست او بریدونو ښکار شي. سی پی جی د پاکستان خبریال احمد نورانی ذکر کوي کوم چې د رڼا ورځې پلازمین اسلام آباد کې هغه کسان راګیر کړو چا چې ډیر وخت نره د گاډي پسې تکل کاو. کو یو لاروی کس د دې په جګړه کې مداخلت نه وکړي او دې نه خلاص کړي نو سی پی جی وایي چې دغه کسانو دا خبریال وجه. سی پی جی زیاتوي هغه خبریالان کوم چې پاکستان کې په حساس موضوعاتو یا فوج سره تړلي موضوعاتو باندې خبرونه ورکوي په دې طریقو غلي کولی کیږي او پاکستانی خبریالان اوس دې طریقو سره خبلد دي او دینا ورکړی کیدون کې پیغام باندې هم پویږي چې فوج عدالتونو او د مذهب په اړه به پاکستان کې خبرې نه کوي غني دا حال بدوي وي. د رپورټ تر مخه پاکستان کې دا وخت د صحافت د ازادۍ هم هاغه حال لې کم چې د امیرانه حکومت په وخت باندې وو کله به چې خبریالان په کوړو باندې وهلي کېدل او اخبارونه به تړل کېدل. سی پی جی وای پاکستان کې سخت کال کراچۍ پېښور اسلام آباد لاهور او کاړه خار ته د دوی د دورې پس ورته اندازه شوي چې کال 2014 کې خبریال حامد میر او آرمی پبلک سکول پېښور کې په ماشومان باندې شوي برید او د دې وجنې پس خبریالان اوس پوه شوي چې د پاکستان فوج د دوی نه څه غواړي. سی پی جی وای کو څه هم په پاکستان کې دا وخت جمهوري حکومت ته خو فوج ځان د سیاسي اړیګړي په وخت کې د پاکستان حفاظت کوونکي بولی او په ځان تنقید بالکل نه برداشت کوي. پاکستانی فوج دا بالکل نه منی چې څوک په دوی گاونډي هند کې کاروایان کوون کی طرح ګر ډلې لشکر طیبه یا گاونډي افغانستان کې په جنگ باندې اخته طالبانو ملګری و بولی. رپورٹ وای پاکستان کې د فوج لخوا بلوچستان کې بلتون غختونکو خیبر پختونخوا ایالت کې د خپل حقونو لپاره د پختونو تحریکونو د دوی اشاره پختون ژغورنې غورځنګ د چا په کور چې پاکستان کې پابندی ده او د وی او ای په ویپاڼو باندې هم پابندی ده او د ترهګرې په شان موضوعاتو باندې لیکل من دي او د لیکونکو خبریالانو خلاف د تشدد سبب ګرځېدلی شي. رپورٹ وایي په دې موضوعاتو د فوج عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر جنرل آصف غفور نه جواب اغستلو لپاره د ایمیل رابطه کړې وه خوغي ورته جواب نه دی ورکړی. د پاکستان په حق لا د اوګد رپورت په اخر کې لیکل شوی پاکستان کې خبرونه کتون کی په مهم موضوعات او ټول انزور نه محروم دي او دا کار چرته په خطا کې نه کیږي. د پاکستان فوج او نور طاقتور ادارو خبريالانو او خبري ادارو ته واضح کر خراکاګلې چې خبرونه کابو کړی شي.
کوټه کې ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ابراهیم شیخ په نامه یو نیورو سرجن ډاکټر تختولی چې ورپسې د پولیسو سخت لټون روان دی. په تیرو کلونو کې په کوټه کې د ډاکټرانو د تختولو زیات پیښې لیدل کېدې چې تختونکو به پیسې غوښتلې. تر اوسه معلومه نه ده چې ډاکټر ابراهیم شیخ هم د پیسو په بدل کې تختول شوی او که د بل دلیل په خاطر. زموږ همکار نصیر کاکړ ګړې وړاندې زموږ له خبریال حمید سمسور څخه پرې معلومات غوښتل چې هغه دا څورته ویل
دا پیسه چې دا تیر شپه نه وخت رسیدي هغه د کوټي په پیسه ستاب سره نږدې شباس تاون سره ماډل تاون دی. په دې کې دا پیسه را مسته سره دا ډاکټر ابراهیم شیخ چې دی دا نیرو سرجن دی په بولا میډیکل اسپیټال کې چې دی کوم کمپلیکس دی. په دې کې دی د زرغون سړک زخه خپل میډیکل زخه روانو چې له ماډل تاون سره نږدې دا تر ناصرګند وسلوال شو دی هغه خپل گاډي زخه راښته کی او د پزور شو دی لزان سره بوتي نو د گاډي او موبایل شو دی کوم مو گاډي شو دا هغه د لیفات سو دی دا کوم وسلوال کسان یا غو لزان سره په زور باندې وړي دی. د دلته د بلوچستان د کورونو چارو شکم صوبایي وزیر دی سلیم خان کوسا هغه ویل د دغه پیښې مزایمه هم د غندنه وکړه او د ویل چې د دغه پیښې د مخنیوي لپاره چې د سیمه د کوټ شار ټول داخلي او شکم خارجي لارې دی هغه تړلې دي او د دوی له لوري عملیات روان دي. پولیس دي او نور شکم ادارې دي هغه چې هغه چمتو سوي دي او د دې د اخلاصي دوله لپاره چې دی حل ځلې دي هغه روان.
او سمسور صاحب د ډاکټرانو لخوا څه اعلان شوی او یا تګلار اعلان کړی؟
بالکل ډاکټرانو سپین نن سار چې دی هغه خپل چې دی کوم ونډه د هغه راغوښته د هغه چې دی دوی خبري کانفرنس هم کوي او بیا چې د کوم خپل لای عمل چې دی آینده لای عمل چې دی هغه به څه کوي کېدل شي چې دوی حکومت ته ټایم ورکړي چې موږ بل دا وخت رسیدي کچیر دی نو سره خوش نو بیا به خپل هسپتالو کې دي د دې امکان څه چې دوی به دې خپل کم کاربندي چې دي هغه به اعلان کړي. ولې دا چې دا لمړی پیښه نه ده، تر دې لمخ کې مو یو درې سلو کال لمخ کې دي ډاکټران ډېر تشتول کېدل او بیا چې دي اکثره چې به وتشتول بیا به د پیسو په بدل کې راخوش کېدل. نو ډاکټران دا ویره لري دا لړی چې د بیا پیل سږی د دې د مخنیوي لپاره چې کوم ینګ ډاکټر دي او کوم نور ډاکټران دي هغه ټول چې په ګډه باندې دا اعلان کړی دی چې موږ به د دې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې کچېری دوی په سملاسي ډول باندې دا نه تیر خوشي ډاکټر ابراهیم شیخ نو دوی به چې بیا به خپل کاربندیست چې هغه به پیل کړي او آینده لا یې مرابه اعلانوي.
ډیره مننه سمسور صاحب او کور ودان.
مهرباني، تشکر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او تاسو سم غږ د امریکای له سرخار واشنگتن ډی سی څخه را یو سم راځو یو بل رپورت ته. د یمن په جګړې کې ښکېل وړخونو په سویډن کې د سولې د خبرو اترو په وروستۍ ورځ په دې سره رضا شول چې په هدایده کې به ډزبندي کوي. بل پلو د امریکای سنټ د زیارت یا پنځمې په ورځ په یو بي ساري ګام کې د سعودي عرب پر خلاف دوه پریکړې منزور کړې. دغه پریکړې چې سمبولیک ګڼل کیږي، په لومړي کې راغلي چې امریکا به نور د یمن په جګړه کې د سعودي عرب د پوځي مداخلې ملاتړ نه کوي. نور حال پرې لنو شیروان قلندر.
د یمنی حکومت او حوثی یاغیانو د استادو ترمنځ د غلوزنامه د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال انټونیو ګوټرس په نگرانی کې شوې ده. د لوزنامې د کامیابۍ په وخت د دواړو خواو پلویانو د ډېر خوشحالۍ څرګندونې کړې دي او په عکسونو کې لیدل کېږي چې د دواړو خواو استادو د یو بل سره لاسونه هم ورکړي دي. امن لوزنامه بعد سمندری ساحلی سیمې حدیده پورې محدودوي. د سویډن په سرخار سټاکهوم کې د شوی لوزنامې تر مخه بعد د صدر عبدالربو منصور هادي پلویان او حوثی وسلوال د حدیده خار نه ورستو کیږي او د غسیمې واک به د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې ځای ځواکونو ته حواله کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټرس د لوزنامې په موخه وویل چې د دې لوزنامې سره به په یمن کې د څلورو کالو راهیسې خانه جنگي بندیدو کې مرسته وشي.
You have reached an agreement on Hodeidah port and city, which will see a mutual redeployment of forces from the port and the city.
دی وای د لوزنامې تر مخه به حکومت او مخالفه ډله د حدیده ساحل او خار سیمې پریږدي او تمه ده چې دا به په ټول یمن کې د پراخه امن په لوري یو ښه ګام وي. د دې لوزنامې وروسته به د ساحلي سیمې انتظام ملګري ملتونه په خپل لاس کې واخلي او سرخار سناتا تلونکي هغه ټولې لارې به پرانیزي چې بندوي او د سنا په شمول د ملک نورو سیمو ته امدادونو ورسولو کې د خنډ علت ګرځېدلې وي. په لوزنامه کې دا هم ذکر شوی دی چې ملګري ملتونه به د انتظام سنبالولو وروسته په سیمه کې خوار کړی شوي ځمکني ماینونه هم لري کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې دواړه خواوې به د جنوري په میاشت کې بیا ویني او د امن خبرې اترې به په وړاندې بوزي. انټونیو ګوټرس وایي چې راتلونکي ناسته کې به د سنا هوایي ډګر پرانستلو په شمول په باقی پاتې موضوعاتو خبرې اترې کیږي.
You have agreed to engage in the discussions on a negotiating framework in the next meeting. This is a critical element.
د سویډن خارجه وزیر مارګارټ والستروم ویل د دوه خواو د اوږدو خبرو اترو په نتیجه کې د خوشاله زیر راغلی.
We came here a week ago with low expectations but high ambitions.
یو ونه وړاندې مونږه دلته په ډیرو کمو تمو سره راجم شوې و خو جذبه لوړې وې او ډیر خوشحالي و چې د امن خبرې اترې په ډیر خوشان او مخلصانه طریقې سره په وړاندې لاړلې او خاتمه د امن پذیری سره وشوله. ملګری ملتونه وایي چې د یمن د جګړې په نتیجه کې شپږ زره او شپږ سوه کسان وژل شوي او لس زره پنځه سوه شپېتونه زیات ژوبل شوي دي چې پکې په زرګونو شمېره ماشومان هم شامل دي. د جنگ په نتیجه کې دا وخت د یمن ټول هیواد د انساني کړمو سره مخ دی. ملګری ملتونه وایي چې د سخت او خور ورو جنگ له وجې په ټول هیواد کې خلکو ته امدادي مرستې نشي ورسېدلې او په تېرو دوو کلونو کې نږدې 15,000 ماشومان د خوراکي شیانو د کمې له وجې مړه شوي دي. د یمن ټول آبادی 2.2 میلیونه ده او د ټول آبادی 15% خلک انساني امدادي مرستو ته اړتیا لري. د خوراک عالمی او د صحت ادارې چارواکي وایي چې 1.3 میلیونه خلک داسې دي چې ورته دا هم اندازه نه کیږي چې د بل وخت خوراک به د چرته نه حاصلوي. په دې کې لوی اکثریت خلک د پاکو اوبو نه هم محروم دي. 25% ماشومان سکولونو ته نه ځي او نږدې 2 میلیونه خلک د جنگ له وجې د خپلو کورونو نه پکړو کولو مجبور کړي شوي دي. په سوډن کې د صدر عبدالربو منصور حاجی او د هوسی قبایلو د استادو ترمنځ د هودی د صوبې د امن لپاره شوې کامیابې لوزنامې ترڅنګ په واشنگټن کې هم اهمه پرمختیا شوې ده چې په کانګرس کې د سینټ د دواړو ګوندونو غړو د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او سعودي عرب ته د خبرداري پیغام ورکړی دی. د سینټ غړو د صدر ټرمپ نه غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د سعودي عرب مشرۍ کې اتحاد ته د امریکایي مرستې ودروي. صدر ټرمپ وړاندې ویلي چې د سعودي عرب سره تعلق کې به د امریکې ګټو ته ګوري او دغه عرب هیواد سره به خپلې مرستې جاري ساتي. د کانګرس او د صدر ټرمپ ترمنځ دغه شخړه د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې په سر راپورته شوې.
اوس برا شو د افریقی پاړې رپورت ته. امریکای د افریقی لوی وچې پاړه نوې پالیسی خوره کړه. د امریکای د ملي امنیت سلاکار جان بولټن اعلان وکړ چې صدر ډانلډ ټرمپ د افریقی پاړه د واشنگټن نوې پالیسی منزور کړي او سمدستي د عمل کېدو وړ ده. خو د امریکای د ملي امنیت یا قومي سلامتیا سلاکار دا هم وویل چې ملک په افریقی کې د ملګرو ملتونو د سولاساتي ماموریتونو په چوکاټ کې پر خپل کردار لسره غور کوي. نور حال پرې نصیر کاکر درکی.
په واشنگټن کې د خبرو په محل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بالټن ویلي له نوي تګلارې څخه له هرې فیصلې څخه چې دوی یې جوړوي او د مرستې په توګه چې هلته هر ډالر خرڅوي له دې څخه به په سیمه کې د امریکا ترجیحات پر مخ لاړ سي. هغه وویل چې د دوی لومړی والی له هغه سیمې سره د امریکا اقتصادي اړیکې زیاتول دي. دا نه یوازې هلته د امریکایي کارکوونکو او کاروبارونو لپاره ډیره ضروری ده، بلکې دا د افریقایي ریاستونو د اقتصادي ازادۍ د ساتنې او د امریکا ملي امنیتي ګټو د ساتنې لپاره هم ډیره ضروری ده. په تګلار کې د بدلون یو مقصد دا هم دی چې په افریقایي بریازم کې د چین او روسیې په چټکه سره پراخېدونکي مالی او سیاسي اغیز مخه نیول دي. د هریټیج فاونډیشن په نوم د څېړنې یوې ادارې ته جان بالټن وویل روسیه او چین په کاسته او په چټکه په هغه سیمه کې په دې پانګونه کوي چې په امریکا د مقابلې برلاسي ولري او زیات کړه چې په سیمه کې له خپلو اقتصادي همکارانو څخه غواړي چې خوشحالي ومومي او د خپل قسمتونو په خپل مالکان وي. د د په وینا امریکا په خپلو اقتصادي موافقو کې په بدل کې هم هغه څه غواړي نه چې تابعداري. جان بالټن وویل چین د غټو پورونو او مرموزو لوزنامو له لارې غواړي چې افریقا د بیجینګ تر ارزوګانو او غوښتنو لاندې کړي. د نوموړي اشاره زمبیا او جیبوتی ولوري ته چیرې چې هغه وایي چینایي کمپنیو د حکومت د بجلی کمپنۍ او د یوه مهم بندر د کنټرول اخیستو تیاری نیولی دی. ځینې څېړونکو د واشنگټن د دې اقدام پر ضد خبرداری ورکړی چې افریقایي براعظم ته د چین سره مقابلې ته د جنگ د میدان په توګه ګوري. د سنټر فار امریکن پروګرس کې یو څېړونکی مایکل فوچس څوک چې د اوباما په انتظامیه کې د ختیځ ایشیا لپاره د بهرنیو چارو په وزارت کې مرستیال هم پاته سوی ویلي که چیرې د مقابلې په توګه ورته وکتل سي نو له دې څخه به له افریقایي هیوادونو سره د امریکا ډیری حقیقي ستراتیژۍ تر شا پاته سي. په واشنگټن کې د کینیا مرستیال سفیر ډیوډ ګاچیرو وایس اف امریکا ته وویل دوی خوشاله دي چې بالاخره امریکا د افریقا لپاره یو بامانا ستراتیژي غوره کړه. جان بالټن ویلی په تیرو دوو کلونو کې هر کال امریکا و افریقا ته د 8 ارب ډالر څخه زیاتې مرستې ورکړي او و دغه مرستو ته بیا کتنه بشپړ سوې ده.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سره واندی وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسي. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
د امریکای کانګرس د اساسو مجلس په برما یا میانمار کې د لګکویو میانمار د مسلمانانو یا روهینګي اقلیتونو د وژنې هغه پیښې چې وی هغه یې نسل وژنه یا جینوسایټ بلل دي. د ملګرو ملتونو په مخکنی رپورت کې دغه وژنې د مخلا جینوسایټ یا نسل وژنې ګڼل شوی. خدای لمړی ځل دی چې د امریکای کانګرس دا نسل وژنه ګڼي. په مکړه په دې حق له د محمد عالمگیر رپورت.
د امریکا کانګرس یو قرارداد د لاري په میانمار یا برما کې د مسلمانانو خلاف فوزی کمپاین بشر وژنه ګرځولي. کانګرس کې د دې قرارداد په حق کې د 370 نوي ووټونه چولې شوې او په مخالفت کې یو ووټ چولې شوې. په 13 اگست کې هم په دې موضوع د ملګرو ملتونو لخوا جاری رپورت کې ویل شوی چې د میانمار یا برما فوزونو د بشر وژنې په نیت روهینګیا مسلمانانو خلاف فل فوزی عملیات شروع کړو او په غټه شمیره کې په ډلو ډلو خلک وجلی او خزو سره جنسي تیری کړي. ملګرو ملتونو د برما په چارواکو د بشر وژنې مقدمه درج کولو غږ هم په لومړي ځل کړی وو. د برما فوز وړاندې د بشر وژنې تورونه رد کړي او دریځ اختیار کړی وو چې دوی د ترهګرو خلاف عملیات کړي. د جرمونو ملګرو ملتونو او یو شمیر سیاسي او بشري حقوقو لپاره کارکونکي مشران په دې قانې کړي وو چې د سویل ختیز ایشیایي هیواد جمهوریت اړخته پرمختګ باندې پښتنه وکړي. د امریکا او کینیډا مسلمانانو تنظیم برما ټاسک فورس د امریکني کانګرس د روهینګیا مسلمانانو کړه مولا د بشر وژنې نوم ورکولو فیصله ستایل ده. تنظیم په خپل یو بیان کې ویلي د امریکا کانګرس لخوا باقاعده د دریز اختیارول چې د روهینګیا خلاف د برما د فوزونو روان تشدد او دوی بې کوره کول بشر وژنې په زمره کې راځي. امریکا د ګرد نړۍ په دې مسله دریز سره په یو باب شوې. د امریکا بهرنیو یا خارجه چارو وزارت سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اکثر چارواکو سره دا قسمه خبری منصوبوي خو دوی تر اوسه د روهینګیا مسلمانانو خلاف د برما فوزی عملیاتو او د دې پترس کې کړي جرمونو ته د بشر وژنې نوم نه ورکړي. د کانګرس قرارداد د برما د حکومت نه دا هم غوښتلی چې د رائټرز خبری ادارې لپاره خبریالان وا لون او کوا سو او کوم چې یو کال وړاندې بندیان کړي شي او د زر تر زر آزاد کړي شي. دا دوه خبري اعلان په 13 ستمبر میاشت کې د هیواد د محکمې د دور یو استخباراتي قانون سرغړونې په تور کې د وو کال لپاره بندیان کړی شي. د دوه خبري اعلان وکیلان دریز لري چې د دوی موکلان په دروغه باندې یو ځای ته د خبر ورکولو په بانه بوتلی شو او بیا هم د هاغ زینا گرفتار شو. په دوه خبري اعلان باندې خطلې سزا او فرد جرم خلاف په عدالت کې اپیل هم شوه. د امریکا پلازمینا واشنگتن کې میش د برما یا میانمار سفارت د کانګرس په دې قرارداد لا خپل غبرګون نه دی خودلې.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
وایس اف امریکا ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې دغه سهارنۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. زه احمد فواد لامی او د خبرونې پروډیوسر نوشیروان قلندر تاسو نه اجازه غواړو. په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال رادیو خبرونې تاسو ته پیل شي. تاسو کولی شئ د ورځې په اوږدو کې زموږ فیسبوک او ټویټر او انستاګرام ته هم مراجعه وکړئ او ته د خبرونو خبر شئ. تاسو ته ښه ورځ غواړم.